द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2022 کال د اکتوبر 30 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وایم تازه مهم خبرونه او مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته د کورمی ضلع د بیلابیلو علاقو اوسیدونکو نن په پاړه چینار کې یو امن مارچ کړی دی په دغه مارچ کې د شیا او سنی مسلک دواړو خلک شامل وو او دوی په خپله علاقه کې د امن پر ځای کولو او د تندروي ختمولو غوښتنه کوله د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف خبرداری ورکړی پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې ماشومان د خوراک د شدید کمی سره مخ دي او په اغیزمنده شوو سیمو کې نږدې اویا لکو نه زیات ماشومانو ته د رسیدو دپاره د عالمي ټولنې نه د مرستو غوښتنه کړې ده او د چین صدر شی جنګ پینګ نن د اتوار په ورځ د نورو 15 کالو دپاره د واکمنه کمیونیست پارټۍ مشر منتخب شو په دریم ځل د پارټۍ واکمن منتخب کېدو سره هغه د کمیونیست پارټۍ پخوانی روایت هم مات کړو سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د کورمی ضلع د بیلابیلو علاقو اوسیدونکو نن په پاړه چینار کې یو امن مارچ کړی دی په دغه مارچ کې د شیا او سنی مسلک دواړو خلک شامل وو دوی په خپلو لاسونو کې سپینې جنډې نیولې وې او د امن په حق او تندروي پر ضد نارې وهلې په دغه لاریون کې د وینا کوونکو وینا وه چې دوی به د خپلې خاورې حفاظت کوي او چاته به هم د علاقې امن د خرابولو اجازت نه ورکوي په کورما ایجنسۍ کې دا دریم ځل دی چې دې قسمه امن مارچ کیږي د نمخ کې هم د مرکزی او کوزی کورمی خلکو امن لاریونونو کې د حکومت نه په خپلو علاقو کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې وه دغه امن لاریون پس د هغې کېږي چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا پیپس ویلي وو په افغانستان کې تیر کال د طالبانو په واک کې د راتلو وروستو په پاکستان کې هم د ترهګرۍ پیښې 50% زیاتې شوې دي او دا چې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې حملې په خیبر پختونخوا کې شوې او پاکستان ته امنیتي چیلنجونه زیات شوي دي د پیپس په ریپورت کې ویلی شوي 13 اگست راهسه د روان کال اگست پورې یو کال په موده کې تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوي دي او په 1,650 بریدونو کې 280 کسان وژل شوي دي په بلوچستان صوبه کې بیا یو کم 80 بریدونو کې 120 کسان وژل شوي دي او هم په دغه موده کې په اسلام آباد او پنجاب صوبه کې په شپږو بریدونو کې 12 او په سند کې په 9 بریدونو کې 8 کسان وژل شوي دي په ریپورت کې ویل شوی په خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا او په بلوچستان کې بلتونخوا لخوا امنیتي چیلنجونه سیوا شوي دي او دا وخت په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان دایش خراسان بلوچ او سندي بلتونخوا کې امنیت ته ورپیخي اندېښنې دي پاکستانی چارواکو هم د دې تایید کړی دی چې د روان کال 2022 په لومړو نهو میاشتو کې وسلوالو په سلګونو حملې کړې دي چې وایي په هغوی کې تقریبا 350 فوزیان او نور امنیتي ادارو عسکر وژل شوي دي په دغو کې د اکثرو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده یاد دې وي افغان طالبانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په ګډون د هیڅ یو بارني ملک په خلاف استعمالېدو اجازت نه ورکوي او په تیر یو کال کې د خپل حکومت لخوا د پاکستان او تحریک طالبان ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی خو دا خبرې وسه پورې نه دي کامیابه شوې د شمالي وزیرستان کډوال وایي که حکومت مرستې نه ورکوي نو بیا به دوی احتجاجي پرلت شروع کوي په بنو کې نن د یکشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د کډوالو جرګه شوي او په دې جرګه کې ویلې شوې دي چې په دې کډوالۍ کې تړل شوي امدادي مرستې بحال که نه کړی شوې نو بیا دوی احتجاجي پرلت شروع کوي حکومت د شمالي وزیرستان بیکورا هرې کورنۍ ته د میاشتې 40,000 روپۍ امدادي مرستې ورکوي او حکومتي چارواکي وایي دا مرستې یوازې د هغو کډوالو تړل شوي چې علاقې پرانستل شوي دي او دوی بیرته نه دي تللي د شمالي وزیرستان د انتظامیې د مشر شاهد علي د دفتر چارواکي وایي د کډوالو په ستونزه خبر دي او په دې اړه اعلی حکومتي چارواکو ته وړاندیزونه هم کړي دي چې د مرستو تړلو دې فیصلې ته دې کتنه وکړی شي او چې د کمو کډوالو سیمې نه دي پرانستل شوي هغوی ته د مرستې جاری کړی شي په نړۍ کې د جمهوریت د ودې سیاسي ازادۍ او د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې فریډم هاوس په تازه خبر شوی ریپورت کې ویل شوی پاکستان د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دی چې پکې سوشل میډیا او آنلاین مواد د سختې حکومتي څارنې لاندې دي د ریپورت سروې وای د اویا هیوادونو دننه انټرنیټ ته د لاسرسي او په آزاد توګه د دې د کارول کېدو جاج اخیستل شوی دی. فریډم هاوس سروې کې چې د ازادۍ لوړې کچې د پاره سل نمبرې او داسې تر ټولو ټیټه کچا صفرې ښودل شوې ده او د دغو اصولو په اساس بیا پاکستان ته شپږیش نمبرې ورکړل شوې دي. د فریډم هاوس په دغه رپورټ کې ویل شوی پاکستان کې انټرنیټ ته لاسرسي کې په پنځیش کې شپږ خندان موجود دي. د فریډم نتورک دغه رپورټ کې په انټرنیټ بندیزونو لګونکو ملکونو کې زیات اسلامي ملکونه دي چې په دغو کې د پاکستان په شمول بحرین، سعودي عرب، مصر، ایران، قازقستان، سودان، ترکی، آذربایجان او متحده عرب امارات شامل دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف خبرداری ورکړی چې د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې ماشومان د خوراک د شدید کمی سره مخ دي او په اغیزمنده شوو سیمو کې نږدې اویا لکو ماشومانو ته د رسیدو لپاره د عالمي ټولنې نه د مرستو غوښتنه کړې ده. د پاکستان انګریزي ژبې اخبار ډان کې خپور شوی رپورټ کې د یونیسف لخوا ویل شوی دی چې د صحت طبي ماهرینو د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ستمبر میاشتې نه تر وسه پورې د 2000 نه زیاتو ماشومانو سکریننګ کړی دی چې پکې د 650 نه زیات یا په 9 کې یو ماشوم د خوراک د شدید کمی سره مخ موندل شوی دی. د یونیسف رپورټ وایي بلوچستان او سند په سیلاب ځپلو سیمو کې د لسو لکو نه زیاتو کسانو ته د څښلو پاکو اوبو او نږدې 60 لکو ته د صفایي د خدماتو رسولو ضرورت دی. یونیسف د سیلاب څخه اغیزمنده شوو سیمو کې د صحت په حکومتي خدماتو کې د غذایت د پروګرام ورګډولو او د اوږدې مودې غذایت لپاره په حکومتي فنډونو کې د اضافه کولو غوښتنه هم کړې ده. خو د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسن اقبال وایي د سیلاب ځپلو سیمو په بیا رغونه کې د پاکستان او عالمی مالیاتی ادارې IMF ترمنځ شوې لوزنامه لوی خنډ دی. د خالی په ورځ لاهور کې په یو پروګرام کې وینا په موقع هغه وویل چې IMF د پاکستان حکومت د روان کال تر اخیری سیماهی پورې د کلیس ترقیاتی پروګرام نه 70% نه د زیاتو فنډونو د نه مصرف کولو پابند کړی دی. په پاکستان کې د روسي نېشنل نیوټریشن سروې تر مخه په سند او بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو کې نږدې 14 لکه ماشومان د کم خوراکي یا د خوراک د کمی سره مخ کېدای شي. د یونیسف تر مخه په پاکستان کې 70% نه زیاتې میندې د وینې د کمی ښکار دي او پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان او ښځې چې پکې د سیلاب ځپلو سیمو 70 لکه ماشومان او ښځې هم شامل دي په سمدستي توګه غذایت ته ضرورت لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خالی په ورځ لاهور کې خبری کانفرنس ته ویلي حکومت د سیلاب ځپلو سیمو د بحالۍ او بیا رغونې لپاره په توندۍ سره کار کوي او ویلي دي حکومت کوشش کوي چې د ژمي د راتلو نه وړاندې د بحالۍ دویم پړاو مکمل کړي. د چین صدر شی جنګ پینګ نن د اتوار په ورځ د 15 کالو دپاره د واکمنه کمیونیست پارټۍ مشر منتخب شو. شی په 2012 کې د دغه پارټۍ واک اختیار سنبال کړی و او د کمیونیست پارټۍ د مشر په حیثیت به دا د هغه دریم ځل وي. په دریم ځل د کمیونیست پارټۍ د مشر جوړېدو سره د دې پارټۍ هغه پخوانی رواج مات شو چې د شی نه مخکې مشرانو به د 10 کاله واک مودې پس څوکۍ پرېښوده. ځینې خلک وایي تمه ده شی جینګ پینګ تل عمري په دې څوکۍ پاتې شي. د پارټۍ د مشر نه علاوه یو وکسیزه سټینډینګ کمیټي هم نن وټاکلی شوه چې پکې هغه خلک شامل کړی شوي دي او ورته ترقی ورکړی شوې ده چې د چین د صدر ملګري او د هغه په ټولنې د سخت کنټرول او اقتصادي پالیسو ملاتړ کوونکي دي. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو وایس اف امریکا دیو ته غوږی مهم خبرونه تاسو د سمینه حسن نواریدل زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو د خیبر پختونخوا په کورمزله کې سنی او شیعه مسلمانانو په خپل خاوره د امن ټینګولو په اړه یو ځل بیا د امن لاریون را جوړ کړی وو چې پکې د سلګونو په شمیره کې ځایي اوسیدونکو ګډون کړی. د پاړه چنار په مرزي بازار کې را جوړ کړی شوی دغه لاریون ته د شیعه او سنی مسلک مشرانو په خپل منځي اتفاق او اتحاد قائمولو ترڅنګ د هغه قوتونو مخه نیولو ژمنې هم وکړې کوم چې پښتانه د مسلکي او قومي اختلافاتو په بنیاد تقسیمول غواړي. د دغه لاریون په اړه نور حال د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
د شیعه سنی اتفاق او د امن په اړه دغه شعارونو ورکولو سره سم د کرمې ضلع مختلف او برخو سره تعلق لرونکو د سلګونو په شمېره کې ځایي اوسېدونکو چې په لاسونو کې سپین بیرغونه هم اوچت کړي وو، د پاړه چنار مرکزي بازار کې پنجابي بازار مینار چوک نه تر پاړه چنار پرېس کلب د لاریون په شر کې ورغلل او دغلته بیا د امن په حق کې او د ترهګرۍ په ضد یوه لویه غونډه را جوړه کړه. کومې ته چې دواړه د شیعه او سنی مسلک مشرانو ترڅنګ قامي او سیاسي مشرانو هم خپلې ویناګانې وکړې. دوی وویل چې د خپل خاورې تحفظ لپاره به دوی په شریکه واړه سازشونه ناکامه کړي. په دغه مهال د شیعه او سنی مسلک مشرانو په ډاګه کړه چې ځینې قوتونه هغوی د مسلکي مخالفتونو یا قامي مخالفتونو په بنیاد تقسیمول غواړي، خو دغه وینا کوونکو زیاته کړه چې دوی به د سیمې امن خرابولو ولا ماتې ورکړي. د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د وسلواله ډلو دوباره سر راوچتولو او امنیتي وضع دوباره خرابېدلو په ضد د صوبې د نورو برخو په څیر په کرمه ضلع کې هم دا درېیم وار و چې د امن لارونونه راوویستل شول. په کومه کې ځایي سنی او شیعه مسلمانانو تر خپل منځه د اتحاد او اتفاق څرګندونه هم وکړه چې دغسې د سیمې امن باوري شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه.
درمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. د خیبر پختونخوا په بنو کې نن د شمالي وزیرستان د کډوالو یو جرګه شوې ده. په دغه جرګه کې ناستو مشرانو حکومت ته خبرداري ورکړې ک د کډوالو امدادي مرستې به حال نکړې شوي نو دوی به په احتجاجي پرلت یا درنه کینی. تفصیل په د ډیوا خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کړي.
د شمالی وزیرستان د کډوالو جرګې ایفغړی ملک شرف وایس اف امریکا دفاع ته وویل د تیرو اتو کلونو کډوال دي او پنځه میاشتې کېږي چې په دې کډوالۍ کې د دوی امدادي مرستې تړل شوې. هغه وویل یخنۍ موسم پرې راغی، دوی نه ګرمې جامې، جرسۍ او بوټان لري او د مرستو تړل کېدو له امله دوی د خیر په غوښتو مجبور شوي. هغه زیاته کړه دوی د لپاره راټول شوي چې د مرستو ترلاسه کېدو لپاره په آینده تګلاره حکومتي چارواکي خبر کړي. د شمالی وزیرستان د انتظامیه مشر شاهد علی دفتر چارواکی وای دی کډوالو په دې ستونزه خبر دی او په دې اړه اعلی حکومتي چارواکو ته سفارښت نه کړي چې مرستو تړلو دی پریکړه ته دی بیا کتنه وشي او چې کوم کډوالو سیمې نه دي پرانستل شوي هغوی ته د مرستې جاری کړل شي. د چرکی یو بل غړي داوود مداخل وویل د مرستو لپاره دوی د صوبې مرکز پېښور ته احتجاج کړی او د احتجاج پر مهال دوی سره حکومتي چارواکو د مرستو جاری کولو ژمنه کړې خو دا ژمنه تر اوسه عملي نه کړې. هغه ویل دوی په خپل مرزي علاقه نه پرې شي، حکومت به کور کړي او که حکومت دوی ته کډوالې کې مرستې نشي ورکولای بیا دې کډوال بیرته خپل علاقو ته واپس کړي.
پاسیم نشی کولا د میته د سیمینا کولاو کو چې میز ون ته تیروي په خبر کې بالکل میز په خبر باندې حکومت په عمل نه وکای. بیا جلګر واسطه ته جلګر غاټه غاټه جلګر په خو بیا په عمل غور نه پوهای حکومت.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره عملیات کړي چې له عملی په لکونو شپې خلک خپل سیمې په پرشولو مجبوره کړي وو او دغه به کور هرې کورنۍ د میاشتې په سر 2000 روپۍ د خرڅ خوراک لپاره ورکړل کړي شي. خود آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای وین احسان داوډ وای دا یوازې هغه نږدې 5000 نه زیاتې کورنۍ دي چې د دوی علاقه پرانستل شوي او د واپسې په تیر شوي مرحلو کې کډوال هم دغو علاقو ته بیرته واپس شوي دي. هغه وویل دغه کورنۍ جاج اخستلی کېږي او چې د کومو کډوالو علاقې نه پرانستل شوي هغوی ته به دا مرستې جاری کړل شي.
هغه خلک چې کوم کیس ته د استیټام راسته باندې شوې دي هغه باندې کمیټي نوسته دوه لګیا دو ویریفیکیشن عمل لګیا دا چې کله هغه دې چې کوم کیس ته حال شي
د احسان داوړ په وینا د ضرب اعظم عملیات وروسته د شمالي وزیرستان 80% علاقه بیرته پرانستل شوي او دغه سیمو ته بیا کړل شوي کډوال هم بیرته واپس کړل شوي دي. هغه ویل دوی سره یوازې نږدې 15,000 نه زیاتې بې کوره کورنۍ رجسټر دي او هغوی ته هر میاشت مرستې ورکړل کېږي. ادنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
ادرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. ورځو یو بل مهم رپورټ په لور. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف خبرداری ورکړی چې د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې ماشومان د خوراک د سخت کمی سره مخ دي او په اغیزمن شو سیمو کې نږدې او یو لکو ماشومانو ته د رسیدو لپاره د نړیوالې ټولنې نه د مرستو غوښتنه کړې ده. اخوا د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر حسن اقبال ویلي د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره شوی تړون د سیلاب ځپلو سیمو په بیا رغونه کې لوی خنډ دی، ځکه چې نړیوالې ادارې د پاکستان حکومت د ترقیاتی پروګرام نه د 20% نه زیاتو فنډونو د لګولو پابند کړی دی. د یونیسف تر مخه د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د قیادست ویزې د ناروغیو له کبله نږدې 1530 ماشومان مړه شوي دي. تفصیل په اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې سږ کال د ستمبر میاشتې نه تر اوسه پورې د صحت ماهرینو لخوا د 2000 څخه د زیاتو ماشومانو سکرینینګ کړي چې پکې 2,613 نسیوا یا په نهو کې یو ماشوم د خوراک د شدید کمی سره مخ موندل شوی دی. ورځپاڼه ډان کې خپور شوی د یونیسف په رپورټ کې ویلي شوی چې د بلوچستان او سند په سیلاب ځپلو سیمو کې د 10,00,000 نه زیاتو خلکو ته د څښلو د صفا اوبو او د شپېتو کو څخه زیاتو کسانو ته د صفایي د خدماتو ضرورت دی. یونیسف د سیلاب څخه اغیزمند شو سیمو کې د صحت په حکومتي خدماتو کې د غذایت د ورګډولو او د اوږدمهاله غذایت لپاره په حکومتي فندونو کې د اضافه کولو ټینګار کړي. خو د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسان اقبال ویلي چې د نړیواله مالیاتی ادارې سره شوی تړون د سیلاب ځپلو سیمو د بیا بحاله په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی. نوموړي 13 ورځ لاهور کې یوې دستوري ته ویلي چې حکومت روان کال د اخیری مایه پوری د پرمختیایي فندونو څخه یوازې د 20% برخه د کارولو پابند کړی شوی. د سند په سیلاب ځپلو سیمو کې کارکونکو د نړیوالې خیریه ادارې اسلامیک ریلیف ریسپانس کوارډینیټر نوید وایس اف امریکا ډیوا توای د یونیسف دا خبره سمه ده چې د سند په سیلاب ځپلو سیمو کې میاندې او تنکی ماشومان د خوراک د شدید کمی سره مخ دي او نوموړي ویره څرګنده کړې چې دا ځل فصلونه ونه شول نو دا یو بحراني بڑا هم خپلول شي.
ورس کنڈیشن ہے جو 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دودھ پیتی مائیں ان کو دودھ نہیں پلا پا رہی کیونکہ ان کی جو اپنی ذاتی خوراک ہے وہ پوری نہیں ہو کہ وہ خود کچھ
وای کا زمانہ د یو عام تن په هیڅ و پختل شي نو زه ویل شم چې لدې څخه هم زیات خراب صورتحال دی. مین دې د خوراک د کمی له کبله د 15 کالو څخه د کم عمر خپل ماشومانو ته شوده هم نشي ورکولې. د تازه نېشنل نیوټریشن سروې تر مخه له مخکې څخه موجود د غذایی قلت په خورون مبني تخمینه خای چې د سن او بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې نږدې 14,00,000 ماشومان د خوراک د شدید کمی ښکار کېدي شي او ویلي چې هغوی ته په سملاسي ډول د علاج ضرورت هم دی. د بلوچستان صوبې پشپک سیلاب ځپلو ضلعو کې کارکونکو غیر دولتي ادارې برایت سٹار ډیولپمنټ سوسایټي مشر نصیر احمد چننا وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای هغوی دا وخت د صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته خوراک سرپناه او د صحت اسانې رسوي.
مطلب ان کو کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ مطلب اپنے جو ہے نا صحت کا خیال کر سکے، کھانے پینے کا خیال کر سکے.
غوائی د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې متاثره خلک د خوراک لپاره هیڅ نمومي او دغه تل د خوراک زیات کمی دی او د خوراک د کمی لکبل د میندو او ماشومانو حال د لیدو دی. یونیسف وایي چې د 20% څخه زیات میندې د وینې د کمی ښکار دي او په پاکستان کې 2,50,000,000 ماشومان چې پکې د سیلاب ځپلو سیمو 70,000,000 ماشومان او ښځې هم شامل دي په سملاسي ډول غذایی خدماتو ته ضرورت لري. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ته غوږی. پاکستان کې د سیلابونو د تباهۍ 2 میاشتې وشوې، خو سیلاب ځپلو خلکو او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا سیلاب ځپلو خلکو ته وفاقي او صوبائي حکومتونو د خپل کورونو بیا جوړولو لپاره تروسه هیڅ مالی امداد نه دی ورکړی. په دې موضوع د جرمني سرکاري ریډیو ډواچېبل په ویبپاڼه د جمیلا اڅکزی د چاپ شوی رپورت حال د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د جرمنی د سرکاری ریډیو د ډواچه ویل په ویبپاڼه سوات نه د جمیلا اچکزی د خورشوی یو رپورت سرخط ته پاکستان کې سیلاب ځپلي خلک د مجبورۍ د لاسه خپل کورونه سر دوباره نشي جوړولې. جمیلا اچکزی د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې دوه میاشتې وړاندې دراغلو تباکون سیلابونو ځپلي خلک په دې تمه وو چې دوی له حکومت د خپل کورونو جوړولو لپاره مالی امداد ورکړي، خو دوی نن هم د مالی امداد لپاره د حکومت په تمه ناست دي، خو دوی ورځ تر ورځ د حکومت نه مایوسه کېدو واله دي. د سوات یو سیلاب زپلی زمان خان ډواچه ویل ته ویلی دی چې د سیلابونو دوه میاشتې وشوي، خو زنن هم د خپل وران کور د جوړولو لپاره د حکومت د مالی امداد په تمه ناشتیم، خو دی وایي چې اوس مې ورځ تر ورځ تمه قطع کیږي. زمان خان د الوچو په باغ کې مزدوري کوي او وایي ما چې په غریبۍ کې څومره ځکه پکا جمع کړی وه هغه مې د بچو په پاللو لګوله او اوس د خدای او د حکومت اسره ته ناشتیم. سواد د خیبر پختونخوا د سیلاب د بدترینو ځپلو ضلعو ځینې یو ده. په خیبر پختونخوا کې سیلابونو کې 300 نه زیات کسان مړه شوي دي، د 1000 نه زیات کورونه وران شوي دي او په زرګونو څاروي اوبو کې لاهو شوي دي. ډواچه ویل خپل رپورت کې د خیبر پختونخوا د خزانې د وزیر د تیمور سلیم جګړه د خولې لیکلي دي چې د سیلاب د لاسه بې کوره شوي خلک د حکومت په عارضي کیمپونو کې د اوسېدونه انکاریان دي، خو امدادي تنظیمونه وایي چې د دې دا مطلب هم نه دی چې ګینې خلکو خپل وران کورونه جوړ کړي دي او ورلتلي دي. د قدرتي آفتونو د تابعا کولو د صوبایي انتظامی ادارې ویان تیمور علي ډواچه ویل ته دا منلی ده چې د ورانو کورونو د جوړولو لپاره د حکومت له طرفه د ایوازانو په ورکولو کې یقینا چې ډیل راغلی دی، خو تیمور علي وایي چې د دې وجه دا ده چې بینک آف خیبر کې د سیلاب ځپلو خلکو لپاره کیدونکو کار ډیر زیات شوی دی، ځکه چې د الخدمت فاونډیشن نومي ان جی او د یو مشر د وقاص چمکنی په قول حکومت د سیلاب ځپلو د امداد لپاره ټولې پیسې بینک آف خیبر ته ورکړي دي، خو بینک آف خیبر د دې پیسو په سیلاب ځپلو خلکو د تقسیم کار لا نه دی شروع کړی. تیمور علي وایي چې خلکو له د پیسو ورکولو کار د هغوی د ګوتو د نشانونو تصدیق سره تړلی شوی دی او ډیر خلک د ګوتو د نشانونو د تصدیق د نظام نه نابلده دي. د خپل بیان په دې ختم کړی دی چې حکومت د رواني میاشتې په شروع کې د جمی د شروع کې دونه وړاندې سیلاب ځپلو خلکو ته د پیسو ورکولو عمل مکمل کول غواړي.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی. ولا د بلوچستان حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې د یونیسف خیمو د هسپتالونو یا روغتونونو جوړولو لپاره د یوې پریکړې هرکلی کړی دی. دوی په اغیزمنو سیمو کې د مرستو او بیا رغونې په روانو چارو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. حکومت په ځپل شوو سیمو کې د امدادي فعالیتونو د صحت او تعلیم په برخه کې ترسره شوو اقداماتو د ستاینې ترڅنګ دوی ته د هر ډول مرستو ډاډ هم ورکړو. تفصیل پې د کوټې نه د ډیوه خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د یونیسف د ماشومانو د ژغورنې د څانګې ډاکټر محمد همایون امیری او د غذایی خوراک د څانګې ډاکټر عمران جتویی، د بلوچستان د قانون او د پارلماني امورو پارلمنټري سیکرټری ډاکټر روبابا بولیدی سره ولیدل او وی ویل چې یونیسف پریکړه کړې ده چې دوی به د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو د علاج لپاره د خیمو ارزی روغتونونه پرانیسي، په کوم کې چې هغه ښځې چې ماشومان یې په نسوي او یا چې ماشومانو ته شیدې ورکوي د هغو لپاره به د روغتیا اسانتیاوي برابروي. د یونیسف مامورینو د بلوچستان د پارلماني سیکرټري ډاکټر روبابا بولیدی سره په سیلاب ځپلو سیمو کې د ویجاړ شوو سکولونو او د متبادل د خیمو د سکولو په حق لبانی هم خبرې وکړې. یونیسف په بلوچستان کې تر 300 زیات په سیلاب ځپلو سیمو کې ارزی د خیمو سکولونه هم پرانستي دي چیرې چې اوس هلته تعلیمي چارې روانې دي. د غیر دولتي موسسې کارکوونکی سیا خانوی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د روغتیا له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
بلوچستان کې د صحت ډېرې لوی مسلې دي او د سیلاب بعد خو دا مسلې بیخي زیاتې سولې، او چیرې چې ما خپله تک کړی وو په هغه کې د نصیر آباد، جعفر آباد او دغه علاقو علاوه د سیوی علاقه او د سیت په والا باندې وکشنیان ته ډېری مسلې وي، او کم چې دا زنانې دي خاص کر کم زنانو کشنۍ لرلې داغو دپاره بېخي ډېر ستا د بلوچستان د ګورمنټ تر وس وتلې خبره ده. دغه دپاره به له ډبلیو ایچ او دا ډېر ضروري دی چې د سیت دپاره به دوی خاص اقدامات واخلي او د سیلاب بعد ډېر زیات نقصانونه په دغه کې کشي.
صوبایي حکومت ویي چې دلته په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک غذایي خوراک، تعلیم او د روغتیا په ډګر کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. غیر دولتي موسسې ویي چې د خلکو ستونزې یوازې حکومت نشي اوارولی. د بلوچستان د صوبایي حکومت د قدرتي اپتونو پر وخت باندې نظامی اداره پیډمی ویي چې د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې تر وسه وزیات هسپتالونه او د روغتیا مرکزونه له سیلاب څخه عجزمن سوي دي، چې په دوی کې تر 200 زیات هسپتالونه غیر فعال دي. چې اوس د صوبی په لورو پرتو سیمو کې هغه ښځې چې ماشومې په نس وي او یو شمېر ماشومان د یو شمېر ناروغۍ سره مخامخ دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ته غوږی ورزو یو بل مهم رپورټ پلو. د مومن ډیم د ځمکو مالکان وایي حکومت چې د یو اکل ځمکې کمې پیسې ورکوي هغه دوی ته د منلو وړ نه دي. د دوی ویناوه د ملک نورو برخو کې د جوړیدونکو ډیمونو د ځمکو مالکانو ته د یو اکل په سر د سلویښتو لاکو نه زیاتې روپۍ ورکول کیږي او دوی ته صرف 3 لک روپۍ ورکولی کیږي. تفصیل پې د ډیوه خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
د مومندونه د پاکستان د سینټ غړي سینیټر هلال الرحمن ډیوه ته وویل د مومندو د ډیم پی سی 1 کې د یوې کرزمکې قیمت 9,83,000 روپۍ ایښودل شوی دی، خو د ځمکې مالکانو ته فقط 3 لک روپۍ ورکول کیږي. نوموړي وویل په دغه حساب د ځمکې په قیمتونو کې مالکانو ته 8 ارب روپۍ کمې ورکول کیږي.
یاره موږ په 3 لک روپۍ د دوی نه اخیستی ده. دا اوس دغه ځای د ممبر کار دی، د ایمنی کار دی چې موږ باندې ځمکه خرڅه کړې او موږ
هلال الرحمن ویل دوی ته د 13 میاشتو نه د ډیم پی سی 1 نه ورکړل کېده چې د ځمکې کره قیمت او مالکانو ته ورکړل کېدونکي پیسو کې فرق معلوم کړي. نوموړي ویل حکومت ته د ځمکې ورکولو په معاهده کې د پاکستان تحریک انصاف د مومندو د قومي اسمبلی غړي ساجد مومن او هم د دغه ګوند د چاستدینه د قومي اسمبلی غړي انور تاج دستخطونه شوي دي چې د ځمکې قیمت د مالکانو سره 3 لک روپۍ ټاکل شوی دی. د ځمکې یو مالک یونس خان ډیوه ته وویل دوی ته په هغه وخت کې پی سی 1 کې لیکل شوی نرخ نه د ډیم او نه د ضلعي انتظامی لخوا ښودل شوی و.
موږ ته دا وطن کو دې گزار کړو، موږ د هغې د وجې مطلب دا دی چې په فرسټ چانس کې ته د دې څه پروټیسټ دې خلاف نه کړې چې ډیم بیا جوړ شي. که موږ ته دا پته وي نو دا ډیم موږ په زر کاله کې نه شي جوړې د خپل ځمکه باندې، ځکه چې موږ څومره مدن او د علاقې نه کوم چې وو کې ډوبي کې دغه علاقه کې نفرای شته، کرومایټ شته، ماربل شته، دی د دنیا خزانی دی. وکینه هغه ولې موږ ډوبو ولته پر خو درې هغه نه خو یو نه څای کو درنګ نه دی ټول دین نه دی قیمتي دی کنه.
پی سی 1 د حکومت د یو طریقاتي منسوبې د عملی کولو لپاره جوړ کړی شوی پلاني چې د هغې د خرج او سر تر رسولو تفصیل پکې لیکل شوی. د مومندونه د قومي اسمبلی غړي ساجد مومن دی وته ویل د ځمکه د نرخ فیصله د دوی د منتخب کېدو نه وړاندې د مالکانو او حکومت ترمنځ شوی و. دوی بیا د منتخب کېدو نه پس د ټول ځمکه د صحیح سي د خرڅ په معاهده دستخط کړی دی. نو موړي ویل که اوس د ځمکه مالکانو غواړي چې خپلې پوره پیسې دې ورته ترلاسه شي، دوی به هر قسمه مرسته کوي.
قوم خپل کمیټي او غوړ سره په دې باندې یګری شو چې را مطلب دا د اړتې نو د دې کې هیڅ حقیقت نشته. دی هغه مشران مطلب دا چې هغه ګورنمنت هغه زموږ د امنیت شت مخ کې هغه کمیټي جوړ کړی و.
د مومندین د جوړولو ټیکا ډیسکان او د چین یوې کپنی ته ورکړل شوې ده. د ټیکې ورکولو په وخت هم د هغه وخت مخالفه ګوندونو د ټیکې ورکولو په پروسه کې د درغلیو تورونه لګولي وو. د پاکستان د اوبو او توانایي د پرمختیا ادارې یوابده په ویبپاڼه لیکل شوي د ډیم په بېلابېلو برخو کار روان دی د پوره کېدو په صورت به دا 800 میگاواټه بجلی پیدا کوي. خو په ویبپاڼه دا نه دي ورکړل شوي چې د دې ډیم دپاره څومره ځمکه نیول شوې ده او خلکو ته د معاوضې ورکړل کېدو یا نه ورکړل کېدو تفصیل هم پې نه دی لیکل شوی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ده. د چین صدر شی جن پینګ په لسیزو کې د هیواد تر ټولو طاقتور مشر ګڼل کیږي. د اتوار پر ورځ کمیونست ګوند د دې روایاتو نه پرته د یو بل دور دپاره هم د ګوند د مشر په حیث هغه خوښ کړی. شی خپل اغېز سیوا کړی دی او هغه کسان یې رامخته کړي دي کوم چې په ټولنه د کلک سار او د ستونزو سره مخ د اقتصاد په اړه د ده د نظریې ملګرتیا کوي. په دې اړه د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې نور تفصیل د ډیوه همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
په کال 2012 کې د کمیونست ګوند د روایتو نه پرته شی په دریم ځل د 50 کالو د دویم مودې لپاره سیکرټري جنرال ټاکل شوی و. د روایتو مطابق د دنه وړاندې مشر لس کاله پس خپل چوکۍ پرېښودلې وه. ځینې تمه لري چې 9-10 کلن مشر به هڅه کوي چې تر د خپل ژوند پورې په واک کې ځان وساتي. د خالی پورس د شین وړاندې 9 کلن مشر هو جنتاو په ناساپی توګه د ګوند مرکزی کمیټې نه ووتل. یو کس دې د لاسه نیولې وو. د ډېر سوالونو رامخته کړي دي. یو دا چې ګنشي د ګوند پخوانی مشرانو د لري کولو سره خپل طاقت یا اغیز ښکاره کړی دی. شنوا سرکاري خبري ادارې روستو په خپل خبر کې ویل دي چې هو ناسازه وو او د آرام ضرورت یې لرلو. کمیونست ګوند او کسیزه سټینډینګ کمیټې هم اعلان کړی دا په ګوند کې د باسره کسانو ډله وي. خو د خالی پورس د وزیر اعظم دی کو کیانګ چې د شی پسې دویم مشر وو او د شخصي کاروبارونو او د مارکیټ اکانومي مرستیال هم وو د ګوند د باسره کسانو د ډلې نه وګستل شو. د ده په ریټایرمنټ کې لا یو کال پاتې وو. په دې باسره کسانو کې زیات د شی ملګري دي. شی او د سټینډینګ کمیټې غړي په ډومبي ځل ګریټ هال آف دی پیپلز کې د خبریالانو په وړاندې د یوې ډلې په شکل کې رامخته شول. دا په هیواد کې د قانون سازۍ لپاره په مرکزی بیجنګ کې علامتي ځای دی. شی د کمیټې د غړو په منصبونو کې هم بدلون کړی دی. د دې کسانو د ټاکنې منظوري به راتلونکي کال د قانون ساز ادارې د غونډې په وخت ورکول کیږي. په لسو کالو کې دوه واره کیدونکې د احمد غونډه بغیر د څه اهم اعلان نه پای ته رسیدلې ده. د دې د اهمیت په وجه د خلکو دې ته سترګې وې چې کېدلی شي د کمزور اقتصاد د بیا بحالۍ او د زیرو کووډ پالیسۍ چې ډېر ښارونه او کاروبارونه ترې په ټپه ولاړ دي په دې لړکې به څه خاص اعلان وشي. خو په دې اړه د څه نه ویلو په وجه د چین ولس او کاروباریان مایوسه شوي دي. ځینې څېړونکي ګڼي چې د واکمنې ډلې په نوم لړکې د قابلیت په ځای وفادار کسانو ته ځای ورکړل شوی دی. دوی زیاتوي چې په سټینډینګ کمیټې کې داسې کسان هم شامل کړل شوي دي څوک چې په قامي کچه د حکومت تجربه نه لري. دا په دې چوکۍ د ناستې لپاره یو اهم شرط وي. په خاصه توګه که د لی چانګ را وړاندې کېدلو ته وکتلی شي نو هغه د نوي وزیر اعظم په صف کې ودرېدلی دی. خو دی نه وزیر او نه چرې مرستیال وزیر اعظم پاتې شوی دی. خو دی د شي نږدې ملګری ګڼل کېږي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي نوري. د روس پوځي مشرانو د ځان سره په یو ځای کړي خیرسون سیمه کې د یوکرایني عسکرو لویرې خپل افسران د دغه خار نوستلې دي. د جنگونو مطالعاتي مرکز سیړونکي وای په دغه سیمه کې د یوکرین پوځ د روس په ضد وړاندې روان دی. تفصیل په د ډیوه همکار مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
په روس کې د جنگي مطالعو ادارې د اتوار د ورځې خپل یو خبر کې ویلي دي چې د روس فوجي قیادت د اوکراین د فوج د پیشقدمۍ له سببه د نیپر سیند نه پورې غاړه روس سره د یو ځیکړي خار خیرسن نه خپل فوجي افسران اوښکي دي. په خبر کې دا هم ویلې شوي دي چې روس د خپلو فوجي افسرانو د رستوکولو د عمل د مکمل کېدو دپاره د اوکراین د فوج د ایثار ساتلو په غرض د نیپر سیند پورې غاړه خپل غیر تجربه کار فوجونه ویښ بیدار کړي دي. د روسي فوجونو دا نقل و حرکت د اوکراین د فوج د دې بیان نه پس شروع شوی دی چې فوجونه په خیرسن او زاپوریژیا سیمو کې مخ په وړاندې روان دي. په خیرسن خار کې د روس له ګولې شوو حاکمانو د خالی په ورځ د خیرسن ټولو استوګنو ته ویلي دي چې سم دستي د خار نوځي. خیرسن خار په اوکراین کې د روس د شروع کړي اتمیاشتیز جنگ په شروع ورځو کې روس نیولی وو. خیرسن د خیرسن سیمې سر خار دی او دا سیمه د هغو څلورو سیمو ځینې یو ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین تیره میاشت په غیر قانوني توګه روس سره یو ځای کړی ده او د زیارت د ورځې نه پکې مارشل لا لګولې ده. د اوکراین فوجونو د جمعې په ورځ په ګډ د خیرسن صوبه کې د روس د فوجونو په مورچو بمباری کړی دي او د نیپر سیند سره سره د روس پلوه فوجونو د رصد لارې هدف کړی دي او اوسې د خیرسن خار په مکمله توګه د بیا نیوو تیاریانې شروع کړي دي. د جنگی مطالعو ادارې د اتوار د ورځې خپل خبر کې دا هم ویلي دي چې روس په تازه ورځو کې خپل جنگی حکمت عملی کې اوکراین کې د بجلیګرونو په ویشتو زور راوړلی دی. ښکاري داسې چې روس د اوکراین جنگی صلاحیت کمول غواړي او د اوکراین حکومت دې ته مجبورۍ چې خپل زیاتې دفاعي وسیلې د خپلو خلکو او د توانایۍ د اډانې حفاظت ته واړي. خبر کې دا هم ویلي شوی دي چې د روس دا فوجي عمل به د اوکراین په استقامت کې فرق رانولي، البته زخ ډیر اقتصادي زیان تاوان به ورته ورسي. د اوکراین فوج د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د روس فوجونه اوس زیاتره دفاعي حالت کې دي، خو د اوکراین د نور ختیځ سیمې ډانباس په یو شمیر ښارونو کې په بجلیګرونو حملې توندې کړې دي. د روس فوج تیره ورځ د اوکراین د سویلي غربي ښار اوډیسا نه د قطبین مرختیځې سیمې د ښار د خارکیف ښاره پورې علاقو کې په بجلیګرونو حملې کړې دي او خپلو 25 هوایي حملو کې 100 میزایل ویشتي دي. بلخوا د اوکراین فوج د اتوار په ورځ خپل یو ټلیګرام پوسټ کې تیره یو ورځ کې د ایران جوړ د 14 ډرون تباه کولو دعوه کړې ده.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. برزو یو بل مهم رپورټ پلور. د ایران ترڅنګ د یورپ په یو شمیر ملکونو کې هم د ایران د حکومت په ضد درنې مظاهرې شوې. په دې لړ کې تر ټولو لویه مظاهره د جرمني په برلن ښار کې شوې چې رپورټونه وایي د 30,000 نه زیاتو مظاهره چانو پکې ګډون کړی دی. په ایران کې د کوردۍ میرمن د مړینې په سر راپورته شوي دغه احتجاجونو کې تر اوسه د 120 نه زیات کسان وژل شوي دي. تفصیل په د ډیوا همکار عدنان رشید په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
زرګونو ایرانیان د شنبه یا خالی په ورځ په برلن کې په یو لاریون کې ګډون وکړو. د اندازو تر مخه دغه احتجاج کې 30,000 پورې خلک راوتلي وو او ویل کېږي د نړۍ په ښارونو کې دا تر ټولو لوی لاریون وو چې مقصد یې د ایرانی ښځو ملاتړ کول وو. ایرانیان د لاریون د لپاره برلن ته سفر وکړو او په سویډن، ایټالیا، فرانس، سویس او نورو اروپایي ښارونو کې هم احتجاجي مظاهره کړي. عکسونه ښایي په لندن، تورنټو، واشنگتن او لاس انجلس کې هم د مظاهره رپورټونه ورکړل شوي دي. دغه احتجاجونو کې د ازادۍ لپاره سندرې هم غږېدلې چې د ایرانیانو د ټول د هیواد د مظاهرو یو سمبل ګرځېدلې دی. په دغه احتجاجونو کې د اسلامي جمهوریت د مرګ نارې هم والی کېدلې. د جرمني گرین پارټي وزیر لیزا پاوس په ټویټر لیکلي، نن په زرګونو مظاهره کوونکو د ایران د زړور ښځو سره د یووالي اظهار کړی دی. میرمن لیزا لیکلي، موږ ستاسو ترڅنګ یو. په نیوزیلند کې شوي احتجاج کې ایرانیانو د ایران د زمري او د نور بیرغ په لاس کې نیولی وو او د ازادي میرمنې نارې وهلې. د استرالیا په برسبن ښار کې ایرانیانو د باران باوجود مظاهرې وکړې. د برلین په احتجاج کې ځینې احتجاج کوونکو دا خزي ژوند ازادي په څیر نارې وهلې او ځینې د کردانو بیرغونه هم پورته کړي وو. د بشري حقوقو فعالې فریبا بلوچ د برلین په غونډه کې د ایرانی ښارونو ته په اشاره سره وویل چې د زاهدان نه تر تهران پورې زه خپل ژوند د ایران لپاره قربانوم. احتجاج کوونکو د ستر رهبر آیت الله خامنهای د مرګ نارې هم وهلې. د پی ایس 752 پلایټ فیملی اسوسییشن ویان حمید اسماعیلون احتجاج ته خپل وینا کې وویل، اسلامي جمهوریت او ایران دا یو شی نه دی. هغه په غربي هیوادونو غږ وکړو چې د اسلامي جمهوریت د چارواکو دی هدفي بایکاټ وکړي او د منځني ختیځ په تاریخ کې تر ټولو پرمختونکي انقلاب ته دی درناوی وکړي. دغه په وینا هغه خلک کم چې د اسلامي جمهوریت د جنایتکارانو سره همکاري کوي، موږ به هغوی کله هم هیر نه کړو. انسانی حقوقو نړیوال ادارې ایمنسٹی انټرنیشنل ویلي د ستمبر په 13 نیټه په زاهدان کې د جمعې د مانځنه پس د مظاهرې د چقولو په مهال د ایران امنیتي ځواکونو شپږ شپېته کسان وژلي. رایټرز وایي د ایران د اکثریتي شیعه حکومت خلاف سیستان، بلوچستان د سنی وسلوالو د فعالیت مرکز ګرځېدلی دی. رایټرز خبری ایجنسی وایي په ایران کې موجوده احتجاجونه د 1979 د انقلاب وروسته د حکومت لپاره تر ټولو لوی مشکل دی. احتجاج کوونکي د ایران اسلامي حکومت نسکورول غواړي. رایټرز وایي مظاهرتیان د نظام د نسکورولو ته نږدې شوي هم نه دي. د رایټرز خبری ادارې تر مخه د فعالینو خبری اداره ایچ آر اے این اے وایي د ایران په احتجاجونو کې 240 کسان وژل شوي دي چې پکې 2 ماشومان هم شامل دي.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ته غوږی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دوی ځانګړو ځواکونو په کابل او نورو سیمو کې د داعش خراسان ډلې د وسلوالو خلاف د پلټنې عملیات کړي او داوه کوي چې دا غوی نه هتنه وسلوالې وجلې دي او دوی ژوندې نیولي. داعش ډلې د طالبانو په حکومت کې د لسګونو بریدونو ذمهواری په غاړه اخیستې دي. د وایس آف امریکا په یو ریپورت کې نور تفصیل د ډیوه همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت په تیرو میاشتو کې په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې په عملي توګه وجود نه لري، خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې څو ځله د داعش ډلې پر مرکزونو د عملیاتو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د شنبه یا خلیفه ورځ په یو بیان کې ویلي د دوی ځانګړو ځواکونو د جمعې او شنبه یا خلیفه شپه د استخباراتي معلوماتو په بنیاد په کابل ښار کې د داعش ډلې پر یو مهم مرکز عملیات کړي او دغه مرکز یې ختم کړی دی. مجاهد لیکلي لومړی د داعشانو دوه مهم کسان ونیول شول، وروسته د کابل ښار اتمی حوزې په اړوندو سیمو کې د داعشانو یو پټنځای کشف شو او ماښام مهال عملیات پرې پیل شول. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د داعشي ملیشو شپږ تنه ووژل شول. ذبیح الله مجاهد وایي په عملیاتو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو یو عسکر هم وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. مجاهد دعوه کړې چې د داعش خراسان ډلې له دغو وسلوالو یې وسله، کلاشنکوفونه، لاسي بمونه، چاودیدونکي مواد او یو کرولا موټر هم ترلاسه کړي دي. بل لور ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د شنبه یا خلیفه ورځ وویل حکومتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د جمعې په شپه په شمالي ولایت تخار کې د داعش ډلې پر یو مرکز برید کړی دی. وزارت وایي دغه عملیات په دشت قلا سیمه کې سوي چې وایي د داعش ډلې د یو مهم قومندان په ګډون 3 پکې وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت په بیان کې داوه سوي چې د کابل په پرونیو عملیاتو کې وژل شوي د داعش خراسان ډلې هغه وسلوال شامل دي چې وایي د کابل د وزیر اکبر خان جماعت د کابل د دشت برچی سیمې پر کاج تعلیمي مرکز او نورو بریدونو کې لاس درلود. د ستمبر پر 10 چې د کابل په دشت برچی سیمه کې پر کاج تعلیمي مرکز برید شوی وو، 350 تنه پکې وژل شوي او 110 نور پکې ټپیان شوي وو. په پیښه کې وژل شوي او ټپیان اکثره یې زده کوونکي نجونې وې. تر دې خونړي برید څو ورځې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې هم په یو موټر کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو په وسیله پر یو جماعت وسلوال برید شوی وو چې 9 کسان پکې وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 140 نور پکې ټپیان شوي وو. د دغو دواړو بریدونو ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دي اخیستې، خو طالبان د دغو دواړو بریدونو تور په داعش خراسان ډلې پورې کوي. داعش ډلې تر اوسه په کابل او تخار کې د دوی پر مرکزونو د عملیاتو او د خپلو وسلوالو د وژل کېدو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د 2020 کال د اګست پر 15 چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش ډلې د ګڼ شمېر بریدونو ذمهواري پر غاړه اخیستې دي چې په هغوی کې د طالبانو پر ځینو ملاتړو دیني عالمانو، پر شیعه مسلمانانو او د صوفیانو پر جماعتونو بریدونه شامل دي. که څه هم طالبانو په وروستیو میاشتو کې د داعش خراسان ډلې په ضد د ګڼ شمېر عملیاتو خبر ورکړی یا وایي دا ډله د دوی د حکومت په وړاندې لوی خطر نه دی، خو امریکایي چارواکي دا ډله په افغانستان کې یو لوی چیلنج ګڼي. د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ټامس ویسټ وی او ای ته په خپله تازه مرکه کې وویل روانه میاشت په قطر کې له طالبانو سره په ناسته کې دواړو غاړو د داعش پر زیاتېدونکي خبرې کړې. ښاغلی ویست وایي داعش ډله د امریکې او افغانانو دواړو دښمنه ده او وایي پر هزاره توکمه شیعه مسلمانانو د دې ډلې بریدونه باید تم سي. تھامس ویست وایي طالبانو دا ورته واضح کړي چې له داعش سره به جنګیږي او د دوهې په تړون کې خپل دا ژمنه به پوره کوي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یوه ترهګره ډله امریکې او متحدینو ته خطر نه پیښوي. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
قدر من اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د قانوني چارو پوهان وای د پاکستان د سینټ لخوا منظور شوی هغه بل یا قانوني مسوده چې پکې د حراست په وخت تشدد او مرګ جرم ګرځول شوی یو ډیر ښه ګام دی. قوای دا اقدام به هله موثر وي کله چې په پولیس محکمه کې تفتیشي افسرانو ته د پلټنو په اړه د نوي دور سره سم تربیت ورکړل شي. د حراست په وخت د سرکاري هلکارو لخوا کېدونکو تشدد مخنیوي لپاره به د پارلیمان ترڅنګ ټولو اړوند ادارو ته په ګډه کار کول وي. تفصیل په د پیښور نه د ډیوه خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پاکستان د سینټ لخوا منظور شوی د دغه قانوني مسودې راوړلو مقصد د سرکاري اهلکارو لخوا په حراست کې خلکو باندې د تشدد، د حراست په محل د مرګونو او جنسي تیری مخنیوي کول دي. د پیښور های کورټ وکیل فرهاد پریده دغه قانوني مسودې منظوري یو خګام بولی او وای چې د قانون جوړیدو سره به په حراستي مرکزونو کې د پولیس اهلکارو او نورو سکیورټي ادارو لخوا په خلکو د تشدد مخنیوي وشي.
د ټارچر دا مخنیوي چې دا په سرکاري لباده کې تفتیش او د انکوایري او د انټروګیشن په نامه باندې هغه خلک ساتي، نو د دې مخنیوي به وشي. دا هم دا چې دا میسنګ پرسن چې کله بیا منځ راشي او یا د سموده پستا پیش کې عدالتونو ته یا همداسې روزي، دوی به هم انکریج شي، دوی به هم حوصله بیا مومي او دوی به هم بیا دا
د بل تر مخه کم سرکاري اهلکار چې د حراست دوران په کم یو تن تشدد وکړو، یو تن یې وجلو او یا یې ورسره جنسي تیری وکړو، نو هغه به د پاکستان پینل کوډ تر مخه جرمانه کیږي او سزا به ورته ورکول شي. ایڈوکیټ فرهاد پریدی زیاته کړه چې د تشدد مخنیوي لپاره د قانون ترڅنګ د پولیس محکمې تفتیشي افسرانو ته د نوي دور مطابق د پلټنو لپاره تربیت ورکول هم مهم دي.
ډېر ښه قوانین جوړ شي، هغه چې موږ سره ورو هغه موږ په ګراوند باندې لاګو کړو او نافذ شي، نو دغه قانون د لپاره ذمہواري چې دی هغه داسې خلکو ته لاس ته ورشي چې تفتیشي به وي، د روټین تفتیشي به وي، د جذب لسم ګلسم تعلیم وي، هغه به په روایتي انداز تفتیش باندې پوهېږي، هغه به په ساینسي خطوطو به تفتیش نه پوهېږي. د هغه سره په چاپېریال کې چې کم قوانین یا کم لوازمات پوره کوونی وي، د هغې سره هغه جذب بلد نه وي، ناخبره وي. د ټولو نه اول دا ده چې موږ اول دا سکل ډیولپ کوو، دا میرټ پر اولو.
په قانوني مسوده کې دا هم لیکل شوی چې پاکستان د ملګرو ملتونو د تشدد مخنیوي، نورو ظالمانه او غیر انساني او د سپکاوي چلند او د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال معاهدو لاسلیک کونکي دي او دغه دواړه معاهده د هغه تند وقار او عزت حق خوندي کوي څوک چې په حراست کې وي. د خیبر پختونخوا د پولیسو محکمې په خوانې مشر ډاکټر سید اختر علی شاه وایس اپ امریکا ډی نیوز ته وایي چې د یادې قانوني مسودې منظورې روستو قانون په سمتوګه عملی کولو لپاره به ټولو اړوند ادارو ته په ګډه کار کول وي.
جوډیشي زمشتا عدلیا چې ورته بیا زبنګ د پولیس هایر کې خپل یو نظام دی، برا دا غي چې دی انسپکټر جنرال دی، نور افسران دی، دا غي بیا دګرادي د چې خپل ماته.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. په خیبر پختونخوا کې د نیمه نه لږه کمه، یعنی 80% خزینه آبادی ده، خو د پښتنو تعلیم یافته جینکو وینا ده دوی اوس هم د تعلیم او کار روزګار په میدان کې د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي او د پښتنو د سیمو وروسته پاتې کېدلو یو لوی وجه دا هم کېدای شي چې په ګڼ شمېر کې ښځې د تعلیم او کار روزګار دپاره د خپلو کورونو نه بهر په اسانه نشي وتلی. نور تفصیل پې د پېښور نه د ډیوه خبریاله سادیا قاسم شاه په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په پښتني ټولنه کې جنکای د خپل خوخي اعلی تعلیم او د خوخي شوبو کې کار کولو کې د کور دننه او بهر چیلنجز سره مخ کیږي. د پېښور په هنتون یو زده کوونکی کومل هینا ځان ډیر خوشکسمته ګڼي چې تر یونیورسيټي تعلیم وکړلو کومل هناوی تعلیم او د خپل خوخي کار کول د هر انسان بنیادی حق ته، خو اوس هم ډیرو کورنو کې اکثر د کور نارینه اجازه هم نه ورکوي چې د کور زنانه تعلیم یا کار له بهر اوزي.
لکه سړی په خپل هغه خپل خور ته وی چې ته بهر ووځه، بهر خراب سړی دی، د کشان ته بهر اک خراب سړی به د کسړی یادی چې را خور ته موځه، بهر خراب سړی دی. لکه دینه پخپلا لکه عقل او شعور او دا تعلیم دې سړولم ورکول پکار دی چې لکه خځک بهر نو کرے لراوت دا ناغه خپل کور سپورټ کوي، د کشانتی کا سبق لراوت دا ناغه خپل اعلی تعلیم لراوت دا بل سل نه دراوت نو دلته چې دا اسې به سل لکه په زور ورته قتل کیږي او دا نورې مشکلات ول جوړی کی نو دا سینه دا پکار.
یوه بلا پختنه علینا خان چې دا مهال په خپل د یونیورسيټي زده کوونکی دا هم فکر کوي پختنی ټولنه کې ډېر جنکای د خپل ژوند فیصلو کې خود مختار نه دي، یا خود خوخي تعلیم نشي کولای یا د خوخي شوبې کې کار نشي کولای.
زمون معاشره کې چې کمی جنکی تعلیم افتم دینو اغي بیا هم داسې ډېر سېکټرز دي چې التغي کار نشي کولای، مطلب میلز ولا سېکټرز د غکړي فیمیل اورینټډ سېکټرز ولا یخي دي چې صرف التبا اغي کار کوي او نور څه ته کې اغي کار نشي کولای، بانک شو یا داسې نور دغه او ډېرې جنکي داسې چې تعلیمونه کړلي خو هغه کورونه کې ناسې دي، هغه فیملی والا هغه ته اجازه نه ورکړي چې هغه ځان مخکې کیریئر جوړ کړي هغه فیلډ کې.
یوه بل تعلیم یافته پښتنه هینا خټک هم وایي جنکي هر قدم په سوچ اخلي او هر څه د کور مشرانو په خوخه کیږي او وایي په خپل هم دغه ستونزې سره مخ ته، تعلیم له بهر تک غواړي خو د مور پلار اجازه او خوخه ته به هم ګوري.
مونږ چې کله خپل ځان لپاره فیصله کوو نو مونږ پہلا معاشرې سوچ کوو چې لکه زمونږ فیوچر یا زمونږ فیملیز یا زمونږ پیرنټس چې دي هغوی لپاره خو به دا فیصله چې دي غلطه نه ثابتېږي. نو همدغسې زمونږ پاکستان کې چې دي ډېر پاپولیشن د ښځو دی اور همدې سوچ د وجه ته ډېرې ښځې چې دي هغوی شاته پاتې شي او مخکې نه شي راتلی.
پښتني تعلیم یافته جنکای وای دوی د تعلیم او د خپل خوخي کار شوبو کې د کور دننه او بهر د ډیر چیلنج سره مخ دي، دوی اکثر په خپل فیصلو کې هم خود مختار نه دي او هم دغه وجه کې دي شي چې نن هم د پښتنو سیمې ورستو پاتې دي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډی وا، پېښور.
دا نور دونکو د وایس اف امریکا دی بده د خیبر پختونخوا په دویم لوی خار مردان کې د سیف سیټي منسوبې پرانسته شوې ده او سرکاري مامورین او د آی ټی پوهان وای وس د مصنوعي ذهانت دور دی او د نړۍ د ترقی یافته هیوادونو پرانګه دوی هم کولای شي چې د دې پلار په ملک کې په جرمونو قابو کولو او د ترګرۍ بدمنۍ او عامو جرمونو مخه ونیسي. د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهان وای د مصنوعي ذهانت په ذریعہ په یو وخت ممکن ده چې مجرم هم او پیژندل شي او هم جرمونه د وړاندې نه په کنټرول کې راشي. تفصیل په د ډیو خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د ساينس او ټیکنالوژي صوبایي وزیر محمد عتیب خان د دې منصوبې پرانست وکړه. په دې موقع په ګڼ تعداد کې سرکاري او سیاسي مشران موجود وو. د محبوس خار یا سیپ سیټي پروجیکټ دې منصوبې ته د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي د بورډ لخوا مرستې ورکړې شوې وې. د صوبې د آی ټی بورډ وینا ده په دې سیپ سیټي پروجیکټ یا منصوبه 80 لک روپے لګښت راځي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا د آی ټی بورډ منیجنګ ډایرکټر صاحبزاده ډاکټر علي محمود وایي دا یوازینی نظام دی چې په یو وخت په جنګلو کوي او معلومات هم ترلاسه کوي.
فیس ډیټیکشن، فیس ریکګنیشن، د پولیس چې کوم کریمینل ډیټابیس دی کې چې دي سره د چا چا وانټډ خلکو الریډي ډیټابیس کې تصویران دي نو دې سره داسي کې دي چې دا غیب په کې اټومیټک ډیټیکشن کیږي او دې ته بادام پته لګي چې اکست دی وخت کې کوم ځای نتیر شو دا غی لوکیشن کوآرډینیټ سر سره ویپن ډیټیکشن پکې کیږي سو غلط ټرن واخلي. نو دې کې ډیر زیات څه د 30 نه زیات فیچرز دي چې هغه پکې مونږه سم انیبل کړی دي.
سیپ سیټي د دې منصوبې اعلان دی د مردان خار په پولیس مرکز کې په ګڼ تعداد کې ټي وی ګان لګول شوې دي چې د خار دننه په 21 کیلومتره کې د یو سل شپکشلی سی سی ټی وی کیمرو په ذریعہ نیخ پنیغه سارنه کوي. د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهان وایي د مصنوعي ذہانت په ذریعہ د جرمونو په کنټرول، مجرمانو په گرفتاری او د سې قسمت ترهګری په مخنیوي کې مدد ورکولی شي. دا خودکار نظام څنګه کار کوي؟ د انجینرینګ پوهنتون پیښور د مصنوعي ذہانت د مرکز مشر ډاکټر ګل محمد صدا سوایي
موبایل هغه ته امیډیټلی چې دا کلیپ لاړ شي، دا تصویر بلاړ شي، دا غنوم بلاړ شي، دې کس دا واردات کو او دې ځکه اویلیبل لکه یو عام کیمرې یو فیډ چې دې د نت ورک ته راځي اون کار هغه کوي. دته په موبایل باندې میسج درشي چې دا کس دی، دا کریمینل دی، دا تصویر دی، دا ویډیو دا دې ټیم کې دلته کار وی وکړه.
که هم سرکاري مامورین دا ولري چې د مصنوعي ذہانت په ذریعہ په جرمونو کنټرول ترلاسه کیدی شي، خو سړینې وایي د تیرو اتو کالو راهسې په مرکزی ښار اسلام آباد کې د سیف سیټي منصوبه کارولې شوې ده، خو په دغه ښار کې امنیتي چارواکي وایي په جرمونو کې لا نور هم اضافه شوې. په مردان ښار کې د پولیس مشر عرفان الله وایي د سره بعد د مجرمانو په گرفتاری او جرمونو په کنټرول کې پولیس ته اسانتیاوي ملاو شي.
د پاکستان پایلټ پروجیکټ چې دا په نور ښارونو کې تر اوسه نه دی راغلی، صرف دا پتہ لگی چې دا کیمرې اوس لگی دي او کریمینل سم پتہ لگی او کریم نشي کولای او پولیس بل ته ریسپوند کی او پټه باندې به ان شاء الله کریم کنټرول کی.
په هان وایي د نړۍ په مخ وړاندې هیوادونو کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعہ په جرمونو قابو موندل شوی او باید چې په پاکستان کې هم د آی ټی په ذریعہ د خلکو په ژوند کې اسانتیا راوستي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوه خبری خپرونه ده. په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریې د اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن متحده قامونو کې خپل یو تقریر کې ویلي دي چې په ډیرو ملکونو کې جمهوری حکومتونه د خپلو خلکو خدمتونه کوي او زما خیال دی چې مونږ ته د دې کوششونو د مرستې کولو لپاره پریمانه موقع شته دی. حکومتونو لبا په دې کار کې خپل یو اهم کردار ادا کول وی. خاغلی بلینکن زیاته کا صدر بایدن په 13 دسمبر کې جمهوریت د پاره د سرمشرانو په شوی غونډه کې د جمهوریت د راجوندی کولو په نوم د صدارتی منصوبی اعلان کړی وو. مونږ دې کار له د 2.5 کروڑ ډالرو د ورکولو لوز هم کړی دی چې دا شان په دې لړکې په خپلو کړو لوزونو عمل وکړی شو. دوی چې د دغې رقم نه به 55 میلیونه ډالر د جمهوری ترقۍ دپاره د یو ایس ایډ د ملګرتیا پروګرام ته ورکولی شي. خو ښاغلی بلینکن دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې په دې کار کې حکومت یوازې کافي نه دی، مونږ ته د نورو ملکونو او ملګرو هم دې کار له د راوړاندې کېدو اجت دی چې پکې ذاتی مد هم شامل دی، ځکه چې د مضبوطو جمهوریو د ودې په عمل کې د ذاتی مد کردار ډېر اهم دی. په صفا سوتر ډول کار باپار چلول، د بډو رشوتونو نغې وستل او د قانون بالادستی ساتل، دا ټول داسې کارونه دي چې په یو جمهوری معاشره کې هر چاله د وړاندې تلو او ترقۍ کولو یو مساوي موقع ورکوي. او کم ملکونه چې د بشري حقونو او د مزدورانو د حقونو خاطر کوي هغه زیات محکم وي او په ملګرتیا خلک ډیر اعتبار کوي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن نور اوی چې ذاتی مد د ذاتی او سرکاري مد د اشتراک ترڅنګ هم خپل یو کردار ادا کولی شي. دوی چې موږ د حکومت دننه د کار مالیاتی کارپوریشنونو له د ترقۍ ورکولو په ذریعه کولای شو، کوم چې مخ په ترقۍ ملکونو کې ذاتی مت سره په شریکه د ملګرتیا کولو تر مخې سرمایه کارای ته ممکنه خطرې راکمولی شي، ځکه چې په قول د خاغلی بلینکن بډې رشوتونه یو داسې مسله ده چې ډیرو جمهوری ملکونو لبه پې قابو موندل وي. د بډو رشوتونو د تناسب تخمینه د کلهم عالمی پیداوار 15% لګولی شوې ده او مونږ ټول په دې ښه پوهیو چې بډې رشوتونه د سرمایه کارۍ مخه وهي. بډې رشوتونه کار باپار کې د صحتمند مقابلې په لار کې خنډانه چي، فرقونه زیاتی او یقینا چې د جمهوریو د پاره د زخ ډیر نقصان سبب ګرځي. دین علاوه د بډو رشوتونو په وجه د عام اولس د خپل حکومت نه او ادارونه اعتبار پاسي او دا د ټول هر سنه زیات نقصانی سیز دی. بډې رشوتونه خارجي مداخلت ته هم لار اواري. د غلط معلوماتو خورولو ذریعہ جوړیږي او په قانونو کې زور ظلم خورای. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن خپل وینا په دې ختم کړله، زما خیال دی چې د تیرو وختونو په نسبت نن ورځ د جمهوریو مستقبلونه د یو بل سره زیات تړلې شوې دي. جمهوری ملکونه چې څومره زیات توانا او سخت حالاتو نظر تر زره دراوتو صلاحیتونه لري، عمره به مونږ د خپل خلکو زیات خدمت کولی شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.